سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا میری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خلو وویل نړیواله ټولنه دي د دې هېواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 وشوه. جزئیات په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په مشرۍ یو پلاوی نن ایران ته ولاړ. د باختر آژانس د راپور له مخې دا پلاوی به له ایراني چارواکو سره په چابهار بندر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ترانزیت او صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پلاوی کې د ترانسپورت او هوایي چلند، بهرنیو چارو او مالی وزارت استازي، همداراز د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت یو شمېر غړي هم شامل دي. دا پلاوی وروسته تر دې ایران ته روان شوی چې پروسه کال په نومبر کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د ایراني چارواکو په بلنه غي واته تللی و. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو لپاره 15 کورونه جوړ شول. دا کورونه د جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې ډی آر سی مؤسسې ودان کړي چې په هر کور کې درې پخې کوټې، یو پخلنځی او یو تشناب شته. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دې کورونو شاوخوا دیوالونه نشته، سړکونه نه دي تیر شوي، ښوونځی او کلینیک هم نه دی ورته جوړ شوی. د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د قطر د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شاهی خیریه مؤسسه لخوا یو روغتون، جماعت او مدرسه ودان شول. د دې درې وړو پروژو د بنسټ ډبره نږدې کال مخکې ښودل شوې وه چې پرون د دیشو په ولسوالۍ کې پرانیستل شوې. برېټانیا نن له اوکراین سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو به د اوکراین د بیړني توپچی مهماتو تولید زیات شي. د برېټانیا دفاع وزیر ګرانت شپس وویل د روسیې د 2022 کال تر یرغل وروسته اوکراینی ځواکونو ډېرې سیمې بیرته نیولې دي، خو دا ځواکونه د نړیوال ټولنې له ملاتړ پرته دا جګړه نشي ګټلی. اخو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن ژمنه وکړه چې روسیې ته به په روانه جګړه کې ماته ورکړي. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې زیلینسکی نن په کیف کې دا خبرې د اوکراین د جګړې د دوم کال د پوره کېدو په مناسبت یوې غونډې ته کړي. دا مراسم د کیف په گاستومیل هوایي ډګر کې جوړ شوي وو چې د لویدیځو هیوادو یو شمېر مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د راپور له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس د دې کسانو د مړینې خبر ورکړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا تلفات په داسې وخت کې اوښتي چې اسرائیل د استخباراتو رئیس د اوربند او د اسرائیلي برامتو د خوشي کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی دی. د پاریس خبرې وروسته تر دې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم تر جګړې وروسته پلان په ډاګه کړ. پر دې پلان د امریکا متحده ایالاتونو سخت انتقاد کړی دی. حماس ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د نتانیاهو نوی پلان رد کړی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشل ته د خبرونو لوستلی شئ. بازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان له هغې ډلې اوږې عمل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې، اما مونږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. مونږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم په سنډه وهل کېږو.
په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام پیښې ته د غبرګونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام دغه پیښې انساني کرامت ته د دوی په خبره سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونې بللي، خو طالبانو بیا دغه نیوکې او غبرګونونه حیرانوونکي بللي دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د بې برقیو شکایت کوي.
مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو، او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درد ته دوام ورکړو.
د جامه زیب د آنلاین جامو د پلور د یوې بنسټګری سره غږیدل یو.
جامې به مې تکاو و ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل، او دغه مېرمن چې په کور کې دوی ته به مې وړل، دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړو یا خانونه وغاړي.
لویدیزی او شمیر مشران تیرش پا پلازمین کیف تا ورسیدل.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغان خزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دوهې غونډې دا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خلو وویل نړیواله ټولنه د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه د رواني میلادي میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کنفرانس کوربه و چې تر 23 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانو استازو پکې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوه ناستې د روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقوقو د درنوي په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنو د کډونو په حواري کې د دوی د حلو زلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری د شنبه په سهار په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلی دی د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خپل وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د خزو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د 14 ورځې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په اکسپانا خبر شوی ویلی و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. هغه ویلی و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنې شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانې د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال او ګی امیل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې دا د نږدې 3 کاله کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي، غونډې کړي، ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې دا تاثیر به ولري. اما مونږ چې دلته یو خو هیڅ تاثیر نه درلوده، هماغه حالت لا پسې زور نیولی دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم، څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او مونږ په ټولنه کې هر
د ښځو د حقونو یو بل فعال لیدا عدالت وایي افغان میرمنې د عمل په هیله دي چې لامل یې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند پای ومومي.
موږ هیله لرو چې د دې ناستې پایلې موثرې وي او یوازې تشې خبرې نه وي، ځکه افغان میرمنې نورې له خبرو او ژمنو ستړي شوي دي. د ښځو سترګې د عمل په لور دي او موږ هیله لرو چې د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند او نیونې پای ته ورسیږي او د دوی حقونه ورکړل شي. افغان میرمنې د عمل په تمه دي چې بالاخره پایله ولري.
دوها د رواني میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. له غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې، خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا په غزنی کې د دوه کسانو اعدام ته د غبرګونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دغه نیوکې حیرانوونکي بللې دي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر فعالان هم دا چاره د انساني حقونو او محاکمو د اصولو خلاف بولي. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 23مه د ویلمی په خبرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوي، اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په خپله ایکس پاڼه په غزنی کې د دوو کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکي بللې دي. انس حقانی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور هم دی ویلي، په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشینی څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 22مه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یونما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په غزنی کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی و راغلي وو چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومېدل، چې یو یا ته کاله وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي، هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې پام محضر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغیز کوي.
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وایي،
د یو غیر انساني او عملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کیدونکي دغه چاره که دوی هر څه نوم ورته ورکوي رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. دا سزاګانې فقط د افغان ولس د ځورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشب کې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په مازر کې د اعدام درېیم او څلورم مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 500 کسانو د قتل په تور په مازر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د برېښنا د پرچاوی په ارتباط یو رپورټ لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تېرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامدارې پرچاوی له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل، هره میاشت د برېښنا بیلونه هم تحویلوي خو لږه برېښنا کاروي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې وړاندې اعلان کړی و د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې. په دې اړه پام وکړئ. بیا هم د سنا کاکړ رپورټ.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري، د برېښنا پرچاوی ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې د وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی.
دوه شپې کېږي چې هیڅ برق نه لرو. کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي. شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو. د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار د دارالامان اوسېدونکي سیما وایي،
لکه نه چې واوره ورېدلې هوا سړه شوې، زموږ برېښنا ډېره خرابه شوې ده. د ورځې هیڅ نه وي، کوي هم یو ساعت یا نیم ساعت. برېښنا چې نه وي اوبه هم نه لرو. ناست یو چې کله به برېښنا راځي چې اوبه واخلو.
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته رسیدنه وشي. د کابل ښار اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سره کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي.
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو، نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالي رساته فعال کړي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړې او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لویدیز یو شمیر مشران تیره شپه پلازمینه کیف ته ورسیدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی دی. له نن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشه اورزلا وان ډیرلین له پولند څخه په ریل ګاډي کې تیر شپه کیف ته ورسیده، چې له دې سره د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو او د بلجیم صدر اعظم الکساندر دی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپل خواخوږي له اوکراین سره شریک کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال لپاره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولې چې دفاع وزیر سرګی شویګوی د اوکراین هغه سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولې دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوی اعلی سرقومندان الکساندر سیرسکی ډاټ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیاري په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی ترسیز د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,09,000 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایتالیا صدر اعظم ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د دیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وینا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشه چې تیر شپه تر 12 بجو وروسته څرنګه کیف ته ورسېده، ویویل چې دا د دې غمجنې کریزې د لمانځلو او د اوکراین د خلکو د بېساري مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللې. نوموړی زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي، پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلې دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدین روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نشي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاغلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نوري هڅه وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیز یو شمېر مشران یو ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیې او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم د جامع زی پنوم د آنلاین جامو د پلور د بنسټګری سره د مرکې په اساس تاسو ته یو رپورټ خپرو. په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او په ډیری دولتي ادارو کې او نادولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمېر ښځو د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره شخصي کاروبارونه ته مخه کړې ده. په دوی کې هم لکه څنګه مې چې ویل د جامع زیب د براند یا شرکت بنسټګره
چې د اقتصاد لپاره هم لیسانس لري خپل کاروبار پیل کړی دی. په دې اړه به دا ریپورت سره په ګډه واورو.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جمزي په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایستا.
د جامزي په نوم یو برانډ مې جوړ کړ چې له دغه برانډ څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو وزارت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل، دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ، یخنونه او غاړي په لاس به د ګلدوزي، خامکدوزي، چرمدوزي به جوړه کړ، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستل. کسي به مې وکړ فیسبوک ته یا انسټاګرام ته مې پورته کړ. چاغې طریقه به مشتری بیرته ماته فرمایشه کو چې دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور در شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کې نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړي، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نو موري وای اوس چې د دې برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واد شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپل او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزيب کې ما سره کارمندان ټول خزي دي، مجبون را سره څلور خزي کار کوي په دغه برند کې چې هغه جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامکدوزي، چرمدوزي یا ګلدوزي وي هغه کار دو جوړوي په تکوانګ دي او به پرته متره تسلیموي.
څنګه وای غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړې د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم چې ښځو ته د لاد کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکړي شي چې خپل د خوښي او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغه کې پرمختګ وکړي، هم د ځان لپاره او نور د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پرنجونو لشپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ په هلمند کې درې پروژې پلې کړې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ د خیریه بنسټ مسؤلین وایي په یاد سیمه کې روختون او مدرسې وجود نه درلود او دوی یاد کار د خلکو د غوښتنې په اساس کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د همدې خیریه بنسټ استاذ شراف الدین احمدی وویل چې د یادو پروژو په تطبیق سره به د دغه سیمې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د په سیمه کې رسنیو ته د یادو پروژو په اړه داسې معلومات ورکړه.
لکه څنګه چې دغه مسجد جامع جوړ شوی ده، په دې منطقه کې نه مسجد جامع وه او نه یو بل داسې سهولت ځای و، لکه مدرسه چې جوړه سوله او لکه څنګه دې په بغل کې چې مجهز کلینک جوړ شوی دی. او دغه مسجد جامع چې ده تقریبا د شپږ سوه نفرو ځای لري چې د عیدګاه لمونځ به انشاءالله الرحمن، او کلینک چې دی د دغه خلکو دپاره دلته نه کلینک وو، نه دوا وه، نه هیڅ شی وو. الحمدلله نن دا په یو سیستم کلینک جوړ شوی دی او ورسره د ټول وسایلو چې شامده آمده دي.
د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال دغه ولایت ګڼو لوړپوړو طالب مشرانو هم ګډون کړی وو او د قطر هیواد د شاهي کورنۍ څخه مننه وکړه چې د یاد ولایت د خلکو سره مرسته وکړه. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم د دې پروژو په پلي کېدو سره خوشحاله دی او وایي چې له دې وړاندې په سیمه کې کلینیک او مدرسه نه لرله. د دې سیمې دوه اوسیدونکو عبدالرحیم او احمد مظهر پسیمه کې رسنیو ته داسې ویل
کاله ډیرو د دولت څخه د هیلمم دا چې د خلکو نور غشتنی چې دی نور احتیاجات چلری هغه تم لاسرسي وکي او تر سره کیږي.
اوس الحمدلله دغه کلینیک چې جوړ شوی دی د دې څخه ډیر راضی وجه داده چې زموږ مریضانو کامل شفا بدلته کول کیږي، خدمتونه بدلته ورته کول کیږي.
دا یادونه ورده چې لږ وړاندې هم د قطر هیواد دغه شاهي کورنۍ له خوا څخه په هلمند کې ګڼي پروژې پلي سوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په پیښور کې مشت اسناد لرونکي افغان کډوال وای دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار کې دوی ته پی او آر کارډونو موده وغځول شي. د دوی خبره لدی اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو د ازادي اروپا مشال رادیو له خبريال فرات شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو.
میرباز پنځه کاله یا سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوي دا کیړې مېړې ورسره راوړاړو.
تیر کال نومبر لومړی نیټې نه بیا سنا د افغان کډوال حکومت نه پرې خودل چتا سو وځي یو اندازې مطابق څه خو شه 15 لک بیا سنا د افغان کډوال چې د پرې ورستو کې افغانستان ته ستنې شوی. تاسو څه احساسات دي وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره چې چا سره اسنادونه نه او چې چا سره اسنادونه وغه فارغ دسی ته فارغ سنشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به 1500 غټلې اوس 200 غټول لکه بازارونه مر سره خراب شو ډېر لن مر سره خراب دي خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړل چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځ راتلو وصل راځي سودا هم د خلکو باندې بازار روانو د علاقه باندې خلکو آباد او داخله چې کوم تلینو سره کې اتیا پیسې د کیمرا غلې 15 کال د شکل د خلکو کاروبار کړي د خلکو په خلکو د معاملې د خلکو په د خلکو معاملې د سکال یا شپږ میاشتې چې دوه ټیم ورکې دا خو بيخي د سنا جایزه غوندي دا
موز ما فرمان دی بور بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم واچول شي او نوې شي لګ مونږ لا
نو تاسو له خو دوه زل پکې د میاد وچو
نو مې ته مونږ ویو چې را بیام پکې واچي بیام پکې ټیم واچي چې څومره ډیر ټیم پکې واچي را مونږ لا لکه فایده نه کراځي نم لګل تا پیسې کورس تا نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته غزمنګ روزګار دی چې د دې زنه زون خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لکه پیدا شو یو زنه بل زل زی مشکلات سره خامخه سړې مخ کیږي
زمانم شیر اکبر ضروره په کار خود داده چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړي دی او بده بار بار وجودا بدلی یو دادا سګدا سکیږي او چې کوم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی له کوم خلک چې کارت نم لري هغه له پکار چې کارت جوړ کی پکار دا چې دا خلک دلته کوم دا تقریبا 40 45 سال دلته پاتې شوی دي او موږ په خپل زما 35 سنتي سال عمر زما بل پیدایش د دې زیاده په خبر ده نو پکار دا چې موږ د پاکستانی کارت راکې ځکه چې زمنګ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسې کړی دي زمنګ والد صاحب ډیر په انقلاب کې وخت دلته په خوار اغلی دلته دي او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دلته نو چې موږ شول زمنګ اسم نشته ده زمنګ د خپل وطن مونږ تخکاری
زمانم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځیدې کارت وختنه به کوم ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دلته اوسو دکانونه کریانه سٹور د شل پنځیش لک روپو په کې مالو پلس لګي خرڅ کا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لک مې اغشت اوسو زګه 22 ماډلو پلس لک مې خرڅ کړه مجبورې نه ماول شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کړه یوم 125 کوټرو هغه هم خرڅ کړه په تاوان ما سره کارت نو نه ا دډار نم خپل ډار نم لاړه سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده او دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل خبر او دا چې مشکلاتونه خډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوې ده زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده نو چې مونږ د دې زینې زوال ته مونږ ډیره سخت ده یار
کورونه علی اسم شتال تا
اسم نشته ورو نه کور لرو نم زمکه شته نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دم دا یو رېړه ده بس د ورځی کار کو پدی ګټو د شپې کور ته وډو بچو ده.
د پېښور په بورډ بازار کې د افغان کډوالو خبرې تاسو واورېدې. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خوښه د وتلو ویلي وو. د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري. په همدې سره ورځو د خبرونو لنډیز ته. د افغان خزون جنو بشری اقول لپاره د امریکا ځانګړي استازوري نامري ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان خزو او جنو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی وژمنه ده. اغلی امری د خبرې نن په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلی دي. په دوه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتو په قربتوب د ګڼو هیوادونو یو غونډه وه چې د افغانستان په اړه بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په مشرۍ یو پلاوی نن ایران ته تللی. دا پلاوی بل ایرانی چارواک سره په چابهار بندر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ترانزیت او صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. د میدان وردک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو لپاره 15 کورونه جوړ شول. دا کورونه په تکانی سیمه کې ډی آر سی مؤسسه جوړ کړي. د هلمند په دیشو کې هم د قطر د شیخ د شاهي خیریه بنسټ لخوا یو روغتون، یو جماعت او یو مدرسه جوړ شوی. بریتانیا نن اوکراین سره د 311 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو به د اوکراین د بیړني توپچی مهماتو تولید زیات شي. او د راپور له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشې موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشې موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې د سیم مزامین ځای په ځای کوچ هغه د نشي مواد او خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشي مواد ولید نو کانو د ماتیدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کېږي. کاغذ چرسوي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
ریزوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل کنه شه نه پریږدي خزه دې در څخه بیایو.
د خواخ خسګانې د خوانه را باندې لګ پشارو امدا هغه به کاوه چې سميږي کنه سميږي خپل لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا دې ودی لید چې کله زه کور ته راشم نو جوړ شي او چې کله زه نه یم نه روغوي بیا.
ته ټوکی کوي خو دې احتیاط درته وایم. په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماده تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وای د دوحې د ورستی غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوهې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللې، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریخ قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی، او دوی د محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او محتاجینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشئی موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشئی موادو سره مبارزه ده، او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه رسیدلی چې په سلو کې سل د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشئی موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو، د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیلي معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشئی موادو په تیره بیا نشئی ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته، او د ځوانانو ناخبري د دې سبب شوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشئی ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
میخایل الله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي، او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ، او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وب ولکان سګریټ مکرټ وه چار سی وهل ما وسره کم یو یو دود وهل راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دوم او تر زوی و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د دوزان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وه چې دوی تاسو د سکور نه گئی بیل ولې کور ته
خیر الله نشه پری خدا او ودی وکړ. خو له واده وروسته بیرته پنه شو اخته شو، اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزورې شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږ دی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولای سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راس، او بالاخره آخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستې رکی.
په خو د امر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په خوندیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو د وکاله کېږي چې د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله علم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اچلر وي ساته ته سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاته گرمی اور باندې مګي اور باندې، نو د دې په خاطر په موزی ډول دغه شین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. هم درنګ په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه د یو نو پروټین څخه جوړ شوی چې کاروټین په نامه یادیږي. نشه یي مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشه یي مواد د نکونو د خرابېدو، د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګا رنګ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشه یي خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نوکان چې دی میکروبي کیږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرزونه، په دې خاطر نوکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابېږي نوکونه.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر نوکانو ته زیان لري؟
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خو سندرنده نشه یي مواد لکه هیروین او کرسٹل ٹابلیٹ کا دا ټول د کروٹین پروٹین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي، په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشه یي مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلي او دا نوکانو نه بالاخره منگا نکان خلی توڑو دا آغی پوجی بانیم که دلیشی چه انسان تا مختلف مرضونا پیدا شی.
دا نشی پا کما مرحله که نکان لا دیر خرابیگی؟
دا نشی پا منزنه متوسط مرحله و دا نشو پا آخری مرحله که نکان زیاد دا خرابی دو سبب کی زکر چه دیو خانه پروتین آغا پروتین چه نکان ورسخه جوڑیگی آغا کم زوری شوی و دا بلی خانه دوی دوامدارا دا نکان ورسخه دا نشو پا بارا که استفاده که اینو پا دی دول بانده دا نشو پا من محاله و پا آخری مرحله که نکانو تا دیر صدمه رسیگی.
خپل د نوکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نوکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نوکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې موږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نوکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګ رنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي، حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نوکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نوکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نوکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ورسره کمزوری کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کیدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر څوک نشه خوشی کی نوکانې دغه سرحد ته نوی رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځه تللی وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته. ولې کچیرته نوکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن او توروالی او کټ شوی وي، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته.
معتادینو ته توصیه څه ده تر څو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
معتادینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پرېږدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلکه اراده ولري او هغه دې پرې نه شو ښودلی. بیا هم که چېرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغې څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوي او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپل نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپله د دل خولی څخه واورو.
سیګریټو نام شروع کړل، سیګریټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلی نه وو چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی اوباسي بیخي دی، د انسانیت د ساحې نه دی خارجی. تا نه هغه ځناور ته خلق قدر کوي، د انسان د اموتات قدر عزت نشته. ده د ما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي که نه. او دویم د ما په مردۍ باندې ډېره اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کم شای خبره هغه شي، بیا پس ته رانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره. د پلار نیکه نه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاذ یم، ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کیرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نیشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نیشې او تماشو د پاره په نیشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه نونس لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بیخي رانه تللي دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت شاه خواته دې خوانه دا شیان وړو، اخوانه همدغه کباړ راخلو راوړو. هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې په کې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریښي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي. د بچیانو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی م خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پرې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې دپاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خوښې خګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به کوه چې سمېږې که نه سمېږې، خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د خسخرګانۍ د کور د خوانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای سخرګانۍ څوک ده، یا مثال اوخی څوک ده چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمان مې کشر رور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ما د عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او دې سر ته مې ورته واړو. مال ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده که نه. ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلې. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي،
وای میړه دې پوره ری دی
د خزو خبرې پرې ده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
دکتر سیب اجازه ده
رازه رازه خوره څنګه سو ماینه دی وکړل
هو او میکرل
خا ته راکه
دا دی وخت
خا عجب ده
څه شي عجب ده دکتر سیب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه دکتر سیب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې پوره رو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راځي او وی دسي کله کله هغه یو جوړ کالی لاس ورځي هم اغوستي وی
ها ها په کوم شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کوم شپه چې دای نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پس څه شي پوښې زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په ایروین وخت شوې
ته څه شي زه په ایروین وخت شوې يم
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروینې شوې
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولې څنګه په وخت شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولې خو ستا د میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نږدې کیږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
وای خدایه کور مې خراب شو خدای مې دې کوند کی خدای دې دای خراب کی خپل ژوند خو یې تباه کړی و زما ژوند دې هم را تباه کړ زه به دا وړ وړ بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان